افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات. السلام علیکم درانو اوریدونکو، ستړي مشي. بلاخره وروسته له درې میاشت ځنه پس د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شوې. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجې ډېرو کسانو ځانونه کاندید کړي. د نتایجو نه داسې معلومیږي چې لسو تنو دومره رای وړي دي چې د فیصدۍ نه بیخي ښکته دي. اوله درجه کې چې چا ډېرې رای وړي دي، هغه کاندید محمد اشرف غنی د افغانستان برحال ارزب عبدالله عبدالله دی چې ډېرې رای وړي دي، او وروسته هم د حزب اسلامي بشر ګلبدین حکمتیار دی. نن موږ په دې باندې غږیږو چې ابتدایي نتیجې اعلان شوې، مګر د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې دوی دغه نتیجې نه مني. دا چې د دوی دلایل څه دي، لږ وروسته به د دغه ټیم نطاق خپل دلایل وایي چې ولې نه مني. د ټیم نطاق د حکمت صافی صاحب د خبرونه میلمه دی، همداشان د فیفا رئیس یوسف رشید صاحب د خبرونه میلمه دی. درنو اوریدونکو، کېدای شي تاسو خپل نظریات امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک کې ولیکئ. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. زه درنو اوریدونکو ستاسو په اجازه د خپل میلمنو احوال اخلم چې پروګرام ته راغلي دي یا نه. یوسف رشید صاحب، ستړی مشه، په خیر راغلی.
ژوندې دې خادم صاحب، سلامونه تاسو حکمت صاحب درنګ دې راځي او ورېدونکو ته.
وعلیکم السلام. کوم ودان چې په پروګرام کې د وخت راغلی او شاملې، نو زه وګورم چې حکمت صافی صاحب راغلی دی نه. صافی صاحب ستړی مشه.
سلام.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، په خیر راغلی، ستړی مشه. نو نن خو نتیجه اعلان شوې، هغه د ټولو واورېدل چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دي چې بعد د دې نور په ټوپک باندې حکومت نه کیږي، قانوني حکومت به وي او هر څه په قانون برابر وي او په قانون به چلیږي. د انتخاباتو د قانون په اساس باندې انتخابات وشول، درې میاشتې وروسته دغه د نن ابتدایي نتیجې اعلان شوې، مګر د ثبات او همپالنې د ټیم نطاق ویلی دي چې دوی دغه انتخابات نه مني، ځکه چې ځینې دلایل دوی وړاندې کړي دي او وایي چې درغلي شوې ده. نو زه غواړم چې اول د حکمت صافی صاحب نظر واورم چې دغه دلایل سي دي څه درغلي شوی ده، ځکه دا اول ورځ نه چې انتخابات کېدل دا ویل شوی و چې انتخابات به قانوني وي او د قانون سره سم به کیږي او ټول کاندیدان قانونا مکلف دي چې د انتخاباتو نتیجې ومني. که څوک شکایت لري هغه شکایتونه به بیا قانونا درجوي. ښه، نو صافی صاحب غواړو ستاسو خبره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او محترم استاد رشید صاحب او د امریکا غږ په پین کې اجازه راکړئ چې له ټولو هغه افغانانو وروڼو او خویندو مننه وکړو چې په سختو امنیتي ننګونو باوجود راووتل او د جمهوریت د بقا او د ډیموکراسۍ د تداوم په خاطر یې خپله رایه وکاروله. ولې د تعصب وړ ده چې د ټاکنو خپلواکمیسیون لخوا پر جمهوریت ولسواکۍ او د خلکو په رایو کودتا وشوه او کاملا یوه تقلبي نتیجه یې اعلان کړه، چې دا نتیجه په دې ډول په هېڅ صورت د ثبات او همپالنې ټیم ته د حکومتلانې ول نه ده. او زموږ تمه دا ده چې د ټاکنیز عدالت او ټاکنیز شفافیت لپاره د ټاکنو د شکایاتو کمیسن خپل ملي رسالت سرسره کړي او د افغانستان سیاسي ځای هر څه چې وي، مهمه نه ده احمد دي که محمد وي، دا د قانون په چوکاټ کې د ترزلمنو په چوکاټ کې هغه چې تعریف شوی دی هغه په چوکاټ کې د افغانستان د خصوصي راتلونکي سیاسي ځای موټی. ولې د ثبات او همپالنې ټیم په هر حالت کې دې ته حاضر دی چې د خپلو خلکو چې د افغانستان راتلونکي سیاسي زعامت په تور رایو یا په جعلي رایو یا په تقلبي رایو وټاکي. موږ به تر وروستۍ لحظې له هرې ممکنې وسیلې کار واخلو
تر څو شفافیت تعلیم شي، ټاکنې عدالت تعلیم شي او حق حقدار ته ورسي. ډېره مننه حکمت صافی صاحب، تاسو چې وایي چې د خلکو پر رایو کودتا وشوه، سره کودتا شوې ده، کوم برخو کې درغلی او غلطي شوې ده؟ رای خو بایومتریک په حساب باندې ورکړل شوی، بایومتریک په حساب باندې واچول شوی او حساب شوی، دې برخه کې څه غټ دلیل موجود ده؟
کله چې یو رای ورکوونکی صندوق ته تلو او رای اچوله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته رایه تعریف کړې وه چې دغه رایه څه چې کله رای کاروي باید له دغه څخه تېر شي او رایه مشخص مشرغلي. یو له هغې نه د اوو بجو پیل کېدل او تر درې بجو ختمېدل، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا دا موده د مازدیګر تر پنځو پورې وغځوله. په دې کې یو لک دوه زره او دولس رایې دسیدي چې هغه د سهار له یو بجې مخکې کارول شوي دي او یا د پنځو بجې وروسته کارول شوي دي، چې دا د ټاکنیزو طرزالعملونو او قوانینو سره په ټکر کې ده. یعنی هېڅ اړتیا نشته چې په دې باندې موږ بحث وکړو کاملا. د رایې هغه تاریخ چې دی په دغه رایې باندې نه تطبیقېږي باطلې دي. یو دوه زره څلور سوه دېرش محلونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی بایومتریکي مواد ورک دي، دا قانوني استنادونه دلته کېدلی شي. یو دا ده چې کله اساس مواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له اختیاره ووځي اتومات باطل دي. یو دویم دا ده چې مدار اعتبار چې دی بایومتریک دی، وخت چې بایومتریک نه وي، وخت چې مواد اساس ستا په اختیار کې نه وي، څنګه اعتبار ورکوي؟ دریم یو لک اووه دېرش زره شپږ سوه دېرش رایې مشکوکې دي چې موږ یې د بیا تفتیس غوښتنه کړې ده، د ویزا تفتیس غوښتنه هم کړې ده. ولې په دې تاسو سره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دېته نه دی حاضر، چې په دې برخه کې موږ ته قانوني قناعت راشي. یو د دې ترڅنګ دوی مدار د اعتبار یا د تفتیش، مثلا چې په یو صندوق کې له یو نه تر پنځو رایو پورې تقلدي رایې وي، د دې نه پورته تفتیش کېږي که نه وي هلته نشته تفتیش شي. حال دا چې پنځوس جمع یو معنا دا ده چې یو رایه هم سرنویس او برخلي ساتونکي ده. په دې تاسو سره چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ترتیب زرګونه رایو ته، یعنې چې هغه باطلې دي، اعتبار ورکړی دی. او داسې ډېری نور موارد دي چې هغه په خپله د ټاکنو د قانون سره او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د طرزالعمل سره په ټکر کې دي. نو ځکه موږ وایو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې تاسو سره چې د خلکو په رایو او پر جمهوریت ولسواکۍ چې دتا وکړه او کاملا یې تقلدي نتیجه اعلان کړه، چې په هیڅ صورت نکته د منلو وړ نه ده. زه یو بل مثال باندې کوم خادم چې
بله
په یوستو ولایتونو کې چې دوی بیا شمېرنه وکړه، تاسو په خپله قضاوت وکړئ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دولس زره کارمندان د دې کمیسیون تقلب کړی دی، یعنې په جال او تزویر کې لاس لري، عملا په دې پروسه کې دوی پېژندل شوي. ولې په دې تاسو سره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بیا شمېرنې واک هم هغوی ته ورکړي، یعنې یو سړی زما د کور نه غلا کوي او زه د اداره بیا هغه په هغه باندې باور کوم او څوکیدار کوم، نو دا به بیا خلکیسي حماقت دی. نو بنا د ټاکنو خپلواک کمیسیون له یو مشخص ټکټه چې دولت ساده په دستور اخیستو باندې دا نتیجه د ټولو ټاکنیزو قوانینو خلاف اعلان کړه او موږ د قناعت وړ او د منلو وړ نه ده.
ډیره مننه ستاسو دلایل واوریدل شو. زه وګورم چې د فیفا رئیس یوسف رشید ارزیابي څه ده، دی څه وایي ستاسو په نظر د انتخاباتو دغه جریان چې په کومه طریقه تر سره شو، یوسف رشید صاحب، او نتیجې نن اعلان شوې، او تاسو د حکمت صافی صاحب نظر واورید، څه فکر کوئ چې څومره دغه دلایل او نظریات په ځای دي یا ستاسو نظر بیل دی؟ یوسف رشید صاحب
مننه تاسو پوښتنه مو واخیستله. زه غواړم چې خپل هغه تخنیکي تحلیل وړاندې کړم او د ټکټونو په نظریاتو باندې بحث نه لرم. فقط څه چې وایم هغه دا دی چې د ټاکنو د ورځې وروسته را په دې خوا له بعده مرغه چې دغه بهیر په سمه توګه باندې مدیریت نه شو. څه چې د کمیسیون له خوا نه ژمنې شوې وې، کوم وانډه چې د کمپنۍ د درملوګ وه، د معلوماتو تصفیه، همدارنګه د فایلو اعلان په خپل وخت باندې، همدارنګه د خلکو د ګډون او د غیر سخت تعینول، دا ټول که تاسو وګورئ په بېلابېلو پړاوونو کې له ستونزو او له شک تبدیل سره مخ ته لاړل او همدا موارد د دې لامل وګرځېدل چې کمیسیون تقریبا خپلو کړنو باندې د زیداخلو او د جنافو خواوو شکل تدید زیاد کړي او ونه توانېدي چې د خپل کارونو اعتبار په ټولو معنا باندې
وساتي،
حفظ کړي یا خوندي کړي. نو همدا لامل وګرځي چې د کمیسیون ځینې پریکړې اعتراضي حالت ځان ته پیدا کړي، ځینې ټکټونه په هغه باندې اعتراض وکړي، او کمیسیون په هغه مورد کې هغه څه چې لازم وي مسلکي چلند وکړي ترسره نه کړ. د بېلګې په توګه اوس دغه رایې چې اعتراضي دي او هغه تقریبا ځینې ټکټونو ته د منلو وړ نه دي، کله چې کمیسیون پوه شو چې دلته ځینې ستونزې شته د قاعدې او هغه څه چې مثلا په دوی په اند باندې د تخنیکي ستونزو له امله باندې هغه موارد رامنځته شوي دي چې سترګې پټول هم ترې سخت دي او د قاعدې ماتول هم یو نقص ده.
بله،
نو دې څه به دا و چې دوی دغسې موارد د یو ځانګړي تفتیش لپاره لیږلې وي، او په هغه تفتیش کې هر هغه څه چې مثلا له قاعدې سره ستونزه نه درلې واقعیتونه په داسې یو شکل باندې ښکاره شوي وي چې په هغه کې جعل، تزیه، تقلب، جرم یا تخلف نه ترسره شوی، نو یو شکل د اشکالو دغه تفتیش بیا د چا مخه سست نه کته او تقریبا ټول خواو ته به د منلو وړ وو. اما دا چې کمیسیون اعتراضي حالت په ځای پرېښوده، لاړه مثلا د تفتیش بیا شمېرنې بهیر یې پیل کړ، د دې لامل و چې دغه وضعیت په یو بل خوا باندې حرکت وکړي. اما هغه و چې ځینې ټکټونو دغه اعتراض وکړ، سرونه وتړل شول، او موږ په موږ وخت کوشش دا و چې لږ تر لږه یو تخنیکي خبرې اترو یا د مجلس زمینه مساعده شي چې پوهې کې مطبوعات هم خبر ډول لري او ټول خلک پوه شي چې واقعیتونه څه دي. د دې کې مرغه په موږ دوه غونډه کې ترسره شولې، معترضینو تر یو حده په شکایت کمیسیون پر موقف باندې باور وکړ او دفترونه خلاص شول. نو مسیر دا ده چې اوس فکر وکړو چې د انتخاباتو کمیسیون کار خپلې ستونزې لري، نیمګړتیاوې لري، لغونه موږ نشو کولی چې څنګه پکې کړو، خو دا هم قانوني بهیر ده چې لومړنۍ پایله په هیڅ وجه د اوسنۍ یا د هغه نهایي پایلو حیثیت نه لري. اوس په دې کې مثلا ګټونکي او بایلونکي داسې یو حیثیتي موقف ځان ته غوره کړي چې کله چې په دې کې اصلا کوم بدلون نه شي، اصلا بدلون نه شي راتللی. موضوع تر یو حده پورې جنجالي شوی وه، انتخابات کمیسیون ته ظرفیت نه درلوده چې د ټولو قناعت حاصله کړي، پایل اعلان شولې. اوس د شکایت د کمیسیون قانوني واک ده چې د شکایتونو په اساس باندې بیا شمېرنه ترسره کړي، تفتیش ترسره کړي، هغه رایې چې قانوني حیثیت او اعتبار ځان سره نه لري هغه باطله کړي. نو دوی دا واک لري او د قانون مطابق به دوی پرېکړه وروستنۍ او نهایي پرېکړه ده. یعنې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه شي کولی چې بیا د دوی په پرېکړه کې اعتراض ولري. نو زموږ هیله مندي دا ده چې شکایت کمیسیون وتوانېږي لږ تر لږه دغه موارد چې اعتراض پرې موجود دي هغوی ته په مسلکي توګه باندې رسیدګي وکړي، او په ټوله معنا باندې هغه عدالت دغه بهیر تامین کړي تر څو د وروستنۍ پایلو د منلو حیثیت او اعتبار ټولو لپاره خوندي وي.
یعنی تر څو چې دا شکایتونه ونه اوریدل شي او صحیح مسله حل نشي، د نهایي نتیجو اعلان ممکن نه دی او څوک مننه نو زوګرم چې حکمت صافی صاحب سره وي دوی څه غواړي اوس بل اخره ستاسو فیصله څه ده؟ حکمت صافی صاحب تاسو څه غواړي، ستاسو ټیم څه غواړي؟
هغه موارد چې ما ورته اشاره وکړه غواړم یو دوه موارد نور د اضافه کړم. یو تر دې چې صندوقونه چې بیا شمیرنه تللی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې،
بله،
په دې تاسو سره چې دا صندوقونه کاملا خالي وو، هیڅ رایه پکې نه وه، ولاغه رجل شي چې په قلم لیکل شوی او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارمندانو لخوا چې ته اعتبار ورکړل شو. یعنې یو څه پنځه صندوق دوه سوه څلور صندوقونه چې د درملوک د کمپنۍ لخوا د دوی د رایو فقط سل ټاکل شوي وو، په دې تاسو سره چې هغه تاریخ کې یو نیم سل رایې راووتلې. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو قانون او طرزالعمل حکم کوي چې کله یو څنګه چې یو محل کې لختل تاکلی فقط نه راي زیاتې اعتماد باطل دی، قابل د اعتبار نه دی. دا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په بیا شمېرنه کې شامل کړ. زموږ وروستی او لومړی تاکید دا ده چې موږ هیڅ شی له قانونه پورته نه غواړو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د قانون عملي کېدل غواړي، په طرزالعملونو او لوایحو عملي کېدل غواړي، د دې په هیڅ نه غواړو. او هر هغه نتیجه چې هغه د قوانین د ټاکنیزو قوانینو او طرزالعملونو خلاف راوځي، افغانستان خلک ورته حاضر نه دي چې وایي مني په مقابل کې بلګریږي او له هرې ممکنې وسیلې به کار اخلي، څو متقلبین حاکم نشي او متقلبین د افغانستان د سیاسي زعامت واقدران نوش.
خا اوس خو نو د شکایتو د پر تر چهارشنبه پورې وخت ټاکل شوی دی، ستاسو شکایتونه درج دي بلې؟
کوم ډیرې دوستان مونږ ته شکایت د کمیشن ادرس راکړي چې تاسو ته ولاړ شي. دلته څنګه د دې چې زما د تاسو د خپلواک کمیشن ترمن پرایو باندې مشکل دی، دلته مشکل دا دی هغه تعریف چې د رای لپاره د تاسو خپلواک کمیشن کړی چې مونږ یې رای ګڼلای شو، په هغه باندې اختلاف نشته. اختلاف په دې کې دی چې د تاسو خپلواک کمیشن یعنی خالی کاغذونه چې موږ ورته رایې نشو ویلی، خیالي رایې چې اصلا وجود نه لري په دغه سیستم کې داخلي کړي دي، موږ د هغوی د بطلان غوښتونکي یو. که بیا هم کوم تاکنیز مورد نقل شوی د ټاکنو د شکایتو کمیشن ته موږ مراجعه کوو، مستندوي او تمه ده چې هغوی په دې برخه کې خپلواکه بې طرفانه تاکنیز عدالت تاکنیز شفافیت په پای کې ونیسي او پرېکړه وکړي. ولې په ډېر تعصب سره چې د شکایت د ټاکنو خپلواک کمیشن خیالي رای، خیالي معلومه، خیالي صندوقونه، تقلبي رای د طرزالعملونو او د قوانینو خلاف سیستم ته داخلي کړي.
بلې مننه یوسف رشید صاحب، تاسو د دې څومره امکان ویني چې دغه شکایت لکه څنګه چې اوس حکمت صافي صاحب ویلې کمیسیون دغه مسله همداسې حل کړي لکه دوی چې غواړي کېدای شي؟
د شکایت کمیسیون څو وړتیاوې لري او همدارنګه د فرصتونو چې دوی لپاره مساعد دي. هغه دا چې یو خو قانون دوی ته پوره واک ورکړی ده،
بله،
یعنې اضافه له دې نه کوم واک بل نهایت نه ورکړل شوی چې دوی آخري خبرې ټاکنه په دغه برخه کې کوي،
بله.
نو دا یو خپله دوی لپاره یو قوت هم ده، په عین حال کې فرصت هم ده چې سره کولی شي له دغه واک نه دوی ښه ګټه واخلي چې هغه د قانون په چوکاټ کې واقعا د عدالت خوندیتوب وي. دوم بعض داده چې یو تفاهم یا قرارداد چې در مرلو به کمپنی سره شوی وو،
بله،
هغو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدارنګه نوماندان و شکایت کمیسیون تقریبا دوی یو شان ته هغه اعتبار او حیثیت درلوده چې دوی یو زر درلوده. هغه څه چې په نامه د سورس کود ده د در مرلو کمپنی د انتخاباتو کمیسیون په واک نه ورکوي، اما کمپنی کولی شي چې خپل سورس کود د شکایت کمیسیون په واک کې ورکړي. او د شکایت کمیسیون خصوصا په دغه موارد باندې چې جنجال ده په کولی شي د خپل هغه تخنیکي څېړنو په اساس سورس کود ترلاسه کړي او حتی سیستم ته دې داخل شي. یعنی دوی لپاره لاره کامره هم پرانیستې ده. اوس دلته د وړتیا خبره ډېره مهمه ده. ما دوه میاشتې مخکې د شکایت کمیسیون رهبری سره مې کتلي دي، خپل غاړې مې په خلاصې کړې دي چې د افغانستان ټاکنې موږ ته تجربه دا ښیي چې په اسانه باندې بالاخره دا قناعت د چا حاصله کېږي نه. خامخا په دې کې به نارضایتي موجود وي، په دې کې به شکایت موجود وي، او دا چې سیلانی دي هغه ټول ترې منلو وړ دي که نه دي، خو په دې باندې آماده واوسېږي چې تاسو لپاره یو لوی بار د مسؤلیت راجع کېږي. نو تاسو خپل ټکنالوژیکي ظرفیت به اوچت کړئ،
بله،
په ځانګړي ډول دا چې مثلا د تاسو سورس کوډ ترلاسه کوي او دغه بایومټریکي معلومات په توګه ځان چمتو کوي چې هغه څېړنې چې څومره د تاسو داخلېدل او بیا ته محاسبې ترسره کول د شکایتو په اساس باندې تاسو سره مرسته کوي چې عدالت امین کړي. نو
زه
مننه کوم چې تاسو مسوم په دې برخه کې خپل ځای ته چکړي که چېرته دا ځای موږ نه لبا ته مګر بیا دا دی ناکامي ده او دې لپاره یو لوی مسؤلیت چې بیا جبران کیدای نشي. ولې موږ دا قال دی او مسلکین هڅه کوي په دوه میاشتو کې ځلی او دا په وخت موږ له پاره شي دوی ځان جوړ کړی. نو ان شاء الله موږ دا موضوع بیا هم سبا تعقیبو چې وګورو چې موږ د شکایت کوم درچات کړه.
ها یعنی کده کو د شکایت کمیسیون د ظرفیت ولري نو مسلې په ډیره اسانۍ باندې حل کېدي شي. بل دغه دلایل چې د ثبات او همپالنې ټیم وړاندې کوي چې درغنی شوی ده او سو موارد ویلي چې د شکایتونو لري د پاسانه باندې د دې جواب پیدا کېدي شي چې قناعت د دوی حاصل شي. بله همدا سوای ګوره بالکل
ګوره موږ چې شي د چې په دې داونه مرو چې هغه خاکی شکل ولري موږ تور سپین دی روخانه لرو، فقط دا ده چې تاسو هغه کوم قاعده او قانون ده تطبیق کړئ. دا چې فر مثال تور څه دی سپین څه دی، نن سبا تاسو د ځای استعمال کړی ده بایومټریکي معلومات ځان سره لري، پروسس سوی ده، تخنیکي هغه شاخصونه دی روخانه دي. مهمه دا ده چې تاسو د شکایتونو او د اعتراضونو چې لري په موږ چوکاټ کې وسیړی او سچ حق وی حق سچ باطل وی باطل نو دغه دی د پروسې د وګډولو د جرجالي کولو د خوشالولو د خپکولو بحث نشته. زه دا نه وایم چې په مثال شکایت کې مسلم باید په هر رقم چې وي که قانوني که غیر قانوني وي په مثال ټول ټکټونه خوشاله کړي دا هیڅ ممکنه نه ده.
بله بله
مهمه دا ده چې قاعده او قانون په پریکړو کې پام کې ونیسه. څه چې مثلا تور دی تور، څه چې سپین دی سپین دی. نور دا په کار نه چې موږ چې په فرمایش واخلو یا چا ته فرمایش ورکړو او یا بالاخره داسې په شکل سره ځان مخامخ کړو چې بیا هلته هغه مدیت کړي لپاره ناممکنه وي. بحث ډېر ساده ده، فقط صداقت غواړي او ظرفیت ټول معنا باندې چې
یعنی تاسو تر اوسه پورې مطمئن ناسي ویلې نشي سبب سبب معلوم شي چې څومره ظرفیت لري دغه شکایت کمیسیون هغه سیستم او کاري دا سبا ته یا بل سبا ته معلومې دي شي اوس نه پويږي تاسو درست؟
زه هیله منم چې د دې ما کوم اندېښنې چې دي هغه غلط ووزي
ښه
او شکایت کمیسیون د ظرفیت ونه لري. خو بیا هم دې خاطر چې هغه اطمینان او دا ترلاسه کړو مال چې بیا هم سبا ان شاء الله د شکایت کمیسیون سره بیا وځو دغه مسایل موږ وڅېړو چې څومره دې توانایي او ظرفیت په کومه کچه کې ده او واقعا دغه مسایل لپاره چمتو دي که نه وي خامخا موږ د دې لپاره وړاندیزونه ولرو.
نو د حل لاره به سي وي. تاسو داسې فرض کوئ چې دغه کمیسیون د تخنیکي لحاظه دومره ظرفیت نه لري او هغه څه چې تاسو نظر وړاندې کوو دوه میاشتې مخکې مو لیدلي وو او ویلي مو پیشبیني مو کړې وه چې باید دومره ظرفیت ولري چې دغسې نتایجو سره مخامخ نه شي. نو اوس خو دغه د شکایت بیخي واضح دی او تاسو واورېدل چې حکمت صافي صاحب وویلې چې دوی دغسې نتیجې هرګز نه مني. جمهور رئیس اشرف غني ویلي دي چې نور په زور او د ټوپک په زور په خلو هغه باندې زور باندې حکومت نکیږي. د دې خبرو نتایجو باندې او معنا باندې تاسو ټول پوهیږئ. نو بالاخره که مثلا دغه سیستم دومره ظرفیت نه لري چې دغه قناعت حاصل شي او قانونا وسپړل شي هر څه، نو څه فکر کوئ نتیجه به سي؟ تاسو مخکې ویلي چې ویلي مو چې بحران به راشي، نو که بحران راځي مخه به څنګه نیول کیږي؟
ان شاء الله چې د هټه ونر سیږي چې اخر ورځ ټول د څه شکل باندې دغه پروسې ته وګوري چې هغه اصلا د مدیریت ول نه وي. موږ دغه تاکید په دې باندې کوو چې د شکایت کمیسیون د سان باتمان د منتاسې غاوري دینه توقعات ډېر دي او دا توقعات په دې خاطر چې دوی عدالت تعمین کړي. اوس په دغه پایله کې څوک راضي دي څوک ناراضه دي، څوک هغه ته د پایله په سر ګوري او څوک
نګوري. بله
نو دا د شکایت کمیسیون همدغه وخت ده او همدغه د زبان تقاضا ده چې بلاخره دوی خپل رسالت په ښه توګه ترسره کړي. نن دغه څلور پنځه کمیشنر چې غږېدله لږ تر لږه یو ډاډ یې سره رامنځته کړ چې دوی خپل کارونه به په مسلکي توګه ترسره کړي. نو وګورئ څومره دوی دغه ژمنې واقعا په عمل کې ترسره کولی شي. او دا چې ما یادونه وکړه فقط غواړم چې یعنی بیا هم ډاډمن شو چې دوی واقعا په ټولو معنا باندې چمتو دي چې دغه مسایل په ښه توګه وڅېړي. په تخنیکي لحاظ باندې یو بحث دا ده چې شکایتونه راځي دوی ته، هغه تخنیکي مراحل لري چې د تصنیف او د تحقیق او د تحلیل مراحل دي وروسته پرېکړې وضعیت ده چې په اول کې به انشاءالله دومره ستونزه نه وي. او ما چې هغه کوم څه تاسو ویلې هغه دا ده چې که چېرې ته دا اجاب کوي چې د شکایت کمیسیون واقعا د ملوک د کمپنۍ څخه سورس کوډ واخلي او دوی دغه سیستم ته ننوځي، نو په غږ کې بیا نو زه اوتوپیږي چې هلته بیا تخنیکي وضعیت ډېر مهمه ده او هغه هم په ټکنالوژي دي حساب باندې. نو هیله من یم چې دوی په ټکنالوژي دي حساب باندې دغسې یو ظرفیت هلته جوړ کړی وي چې د وتوانی کې د خپل تحلیل محاسبه په ښه توګه ترسره کړي.
ښه، ډېره مننه تاسو نه یوسف رشید صاحب کور مو ودان. زه وګورم چې حکمت صافی صاحب څه وایي په بلاخره د انتخاباتو که مثلا د دوی دغه شکایتونه څنګه چې دوی وایي او لکه څنګه چې تاسو پیشنهاد وکړ دغسې ونهشي، احتمالا دغسې ونهشي. نو دوی چې وایي موږ به د هر ممکنې وسیلې نه کار اخلو. ولس وایي چې په هر رقم کېږي داسې یو حکومت باید دا ځل راشي چې یو حکومت وي، یو لاس وي او هغه مسؤلیت ولري د ملت او ملک په مقابل کې، او د ټولو نه لویه او غټه تمه د ولس دا ده چې داسې حکومت وي چې سوله راوړي ملک ته، د سولې دپاره کار وکړي. چې د دوی تمه توقع څه ده؟ دوی څه فکر کوي حکمت صافی صاحب؟
جناب رشید صاحب ډېر ښه تخنیکي تحلیل وکړو او دا بحث ښه وارزو کورې ودم، زور سره موافق یم. نو تاسو په ویریان کې ستاسو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د لا قانونیت د قانون ماتونی او د فرمایشاتو اعتراض مو پروسه تعریم کړه. کله چې د شکایتو کمیسیون د افغانستان خلکو ته په عالمي ونډه کې د دې اطمینان ورکړي چې دوی به تقنیز عدالت او تقنیز شفافیت تامینوي، خارج د کار نه رایې که لس دي که زر دي که لږ دي، د دوی په وړاندې باطلې دي هغه رایې چې قانوني دي بایومتریکي بیس نه لري باطلې دي، او یو لک اووه در سره شپږ سوه دېرش رایې چې دي دا به تفتیش ویژه یعنې ځانګړي تفتیش ته ځي. موږ هرکلی وکړو د ښه نیت د حسننیت له امله دغه پروسې ته دوباره داخل شو، او تم هم دا وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به له قانون ماتونې او خپل سری را وګرځي، ولې په دې تعصب سره چې هغوی نن د خلکو په رایو باندې کودتا وکړه، تر جمهوریت کودتا وکړه، او زه باید ووایم چې د ټاکنو په بهیر کې او یا د ټاکنو په تاریخ کې دا نن ورځ توره ورځ ده، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو د رایو د تفکیک برخلاف، یعنې چې تور او سپینې سره جلا کړی ده، یوه تقلبي رایه تقلبي نتیجه اعلان کړه چې دا په هیڅ صورت مونږ د منلو وړ نه ده، او تر آخرین حده به مونږ د شفافیت او عدالت لپاره مبارزه کوو چې په تقلبي رایو راشي او د افغانستان د سیاسي زعامت واجب لاس واخلي.
تاسو سوزره د خبرو کړ چې ټولو امکاناتونه کار اخلو، مقصد مو زده د ټولو امکاناتونه ولس خو بیچاره وګټګه د سولې ته او جنگ نور نه غواړي.
تاسو ته یو چې قانون مونږ ته د مدني حرکتونو اجازه راکړي ده، دا نه دي
صحیح
کانفرنس نه دي، او هم دا د نور هر هغه عمل چې هغه د قانون سره په ټکر کې نه وي مونږ په لار اچو، او څومره چې په توان کې وي د تقلب او جعل مخه نیسو تر څو راتلونکي ته شفافه ټاکنې او شفافه پروسه دا کومه چې شوې ده په میراث کې پاتې شي، او دا
وکړو
چې په راتلونکي کې هیڅ څوک د تقلب جعل او تزویر جرات ونه کړي.
صافي صاحب، داسې فکر کوي چې بیا د سره انتخابات وشي؟ دا امکان شته؟
بلې.
مالې داسې فکر کوي چې د سره انتخابات کیږي؟ بیا انتخابات
نه د سره انتخابات نه کیږي.
ښه،
موږ په دغه انتخابات کې چان غواړو، شفافیت غواړو، د قوانینو عملي کول غواړو. په دې تاسو سره چې ټاکنې خپلواک کړي شي تر اوسه زموږ خواسي نه دي اورېدلې، یعنې زموږ خواسي نه دي عملي کړي. مشروع قانوني موږ له قانون پرته خادم څه پلیس غواړو، موږ د ټاکنیزو قوانینو عملي کول، د ټاکنیزو سربلغړونو او د ټاکنیزو خپلواک کړي شي
غیر د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون څوک کومه نړیواله مؤسسه کومه اداره کوم دفتر په دغه جنجال
د شکایتو کمیسیون کولای شي هغه صلاحیت لري لکه څنګه چې رشید صاحب ورته اشاره وکړه، د تایید او رد مهر د دوی په لاس کې ده، او زموږ کومه اداره چې د ټاکنو د شکایتو کمیسیون هغه ځمونه چې د افغانستان خلکو سره کړی عملي کړي، شفافیت تضمین کړي او ټاکنیز عدالت تضمین کړي. د شکایتو کمیسیون خو نه خسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په څیر په فشار لاندې راشي او فرمایشي او تقلبي نتیجه تایید کړي، زه فکر کوم چې بیا به داسې یو حالت رامنځته شي چې هم ګرانی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم ګرانی.
همدغه ټکی زما مقصد و چې تاسو دغه خلکو ته ووایئ چې داسې بله منبع شته چې په همدغه مرحله کې مرسته او همکاري وکړي.
موږ له هیڅ چا کومک نه غواړو، صرف تکنیز قوانین، تکنیز طرزالعملونه او لوایح عملي کول غواړو.
ډېر تشکر، ډېره مننه.
قوانینو په د عملي کېدو په نتیجه کې چې هر څوک برنده شي موږ مبارکي ورکوو.
ډېره مننه.
ډېر
تشکر د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. تاسو د فیفا رئیس یوسف رشید او همداشان د ثبات او پالنې د ټیم نتاق حکمت صافي صاحب خبرې واورېدې. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورې او خپل نظریات څرګندوي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.